خبری، همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خراب است.
بله زرونه منگل، تاسو استوری مشی. او ریچه ناتو وی دا بل وقت مخکی وی چو ویل شی دا افغانستان پا شمال که دایش دلل منزد للی دا افغانستان دفاع وزارت بیا وی دایش زپل شوی او نور پا شمالی ولایتونو کستر انگواخ نده. پر دی اوزین نور موضوعاتو پا خبروانه که پا تفصیل را پورن لرو دی ازدی را دو اونیز پروگرامون هم دی خبروانه پا دو همانی مایی که در تخبرو خلوم لی خبروانه دا افغانستان او نلی دی سات پا مهم و خبرون سر پیلو. پیل که دیتو مهم و خبرونو سر لیکنه ده افغانستان دفاع وزارت وی پا جوجان ولایت که دایش پا زپل که دو سر دار دال نور ده افغانستان شمالی ولایتونو تا استر گواخ نده. مصر پا جلال آباد که دی سیشن بیده ورزی خونه لی برید چه پینزل استنه پا که وجل شلا و مسئولیت دی اسلامی دولت دلیا دایش پا غار داخسته پا سخت و تکو وغانده. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤول پاول مانافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنوال غوښتي چې د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وای په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کې دو سره دار ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د دفاع وزارت سرپرست وین جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که فعلا دیگه داعش در سمت شمال اوتر گروپ های نداره.
فکر که اون چه داعش نور په شمال که داسې ډلې نه لري چې هغه د په سیمه کې د حکومت او خلکو لپاره ګواښ وي. په دې اساس اوس موږ خپل ډیر ځواکونه په ننګرهار، کونړ او نورستان او نورو سیمو متمرکزوو چې یو شمېر ترهګرې ډلې په کې حکومت او خلک له ګواښ سره مخامخ کوي. د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله دې ته اړ شو چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ناسته وکړي او هغه احتمال چې د هلیکپټر د دښمن په ډزو اشتل شوي رد کړ. هغه په دې پیښه کې د دغه هلیکپټر د عملیې د یو شمېر غړو د ټپي کېدو خبره وکړه. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی په سختو ټکو غندلی. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله پرون وویل چې مصر د دا ډول خونړیو تروریستي بریدونو په وړاندې له افغان حکومت او د افغانستان د خلکو کلک ملاتړ کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی چې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د هغوی مالي سرچینې د روزنې مرکزونه او خوندي پناه ځایونه په نښه کړي. په دغه برید کې چې په جلال آباد کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو پر ریاست وشو، په وژل شوو کسانو کې یوه هم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سازمان IOM یوه 22 کلنه کارکوونکې وه چې درې کاله مخکې میړه په کابل کې په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی و او یو شپږ کلن ماشوم ترې پاتې دی. د هلمند روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي. د هلمند د بوست روغتون د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر ډاکتر فضل هادي زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر د تېر میلادي کال په مقایسه سږکال په سلو کې 30 زیات شوی دی.
په دې کال کې د لومړی شپږو میاشتو ارقام د موږ 2016 شپږ شپېته مرزام دي چې موږ په سوې تغذیې وخت کې بستر کړی دی.
ښاغلی زیارمل، کوچنیانو ته په لومړیو شپږو میاشتو کې په منظم ډول د شیدو نه ورکول او د میندو په منځ کې د خوارځواکۍ په اړه نه پوهاوی د ماشومانو د خوارځواکۍ اصلي لاملونه وبلل. په داسې حال کې په هلمند کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو افغانستان د سودان او سوریې تر څنګ هغه هیواد بللی چې تر ټولو زیات د لوږې او بشري ناورین له خطر سره مخامخ دی. دغې ادارې په دغو او یو شمېر نورو سیمو کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د 140 میلیون ډالرو عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول منافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا ډېر بد وضعیت دی او مخکې له دې چې زموږ هیواد نور رسوا کړي، لوی څارنوال باید دا پلټنې چې هغه د شیشکې ښکار بللي ودروي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي څارنوالانو وویل چې د ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤول د هغو $1 میلیون مالیه نه ده ورکړې چې هغه د اوکراین له ولسمشر پتروشینکو سره د کار په مهال ترلاسه کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د هیواد پر دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. متحدو ایالاتونو پرون د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي وزیران د بندیزونو لپاره په نښه کړل. دا بندیزونه د ترکیې لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبرلاند ته وویل چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلي وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو که مخکخ رولو با ولایده. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزیر ویلی چې د ترکیه لخوا د برانسن توقیف او دوامدار محاکمه ورته د منلو نه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه واړی بیا هم ولولید. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ناتو وایي دا به له وخت مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ځپل شوی او نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه دی.
آخرین ګروپ داعش در ولسوالی درزاب به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند.
په جوجان ولایت کې امنیتي چارواکي بیا وایي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي د داعش قمندانان او د دې ډلې غړي د بشر ضد جنایتونو د ترسره کیدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي.
قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه. هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي، له دې کسانو سره د اساسي قانون پړنا کې چلند کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې په دوو وزیرانو د امریکا لخوا د نویو لګول شویو بندیزونو په باب اهوري او د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او ازادي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار بلال نبی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وایي دا به له وخت مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې ده. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په جوزجان ولایت کې داعش ځپل شوی او دا ډله نور شمالي ولایتونو ته سترګ ګواښ نه ده. د وروسته له هغې چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې د داعش ډله وځپل شو او د دې ډلې په لسګونو غړي یا د حکومت خواته او یا هم د طالبانو لور ته واوښتل یا تسلیم شول. نور حال د رضوان مراد په رپورټ کې اورئ.
ناټو ځواکونه وایي دا له وخت نه مخکې ده چې وویل شي داعش ډله د افغانستان په شمال کې له پښو غورځول شوې ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دا بیان وروسته تر هغې ورکړ چې افغان چارواکو ویل په جوزجان ولایت کې لسګونه داعش وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او نور داعش د افغانستان په شمال کې لوی ګواښ نه دی. د افغانستان دفاع د وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې څه د پاسه 150 وسلوالو افغان ځواکونو ته تسلیم شوې ده.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به ترکیب 150
دوی په درزاب ولسوالی کې د داعش وروستۍ ډله چې 125 کسان دي له خپلو وسلو وسایتو او قمندان سره چې مولوي حبیب الرحمن نومیږي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. ښاغلی رادمن شویل د جوزجان په درزاب کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له څه مودې راهیسې افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو خپل تهاجمي عملیات زیات کړي وو. نوموړي وویل افغان ځواکونه اوس په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعشیانو په ځپلو تمرکز کوي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې په جوزجان ولایت کې د داعش لسګونه وسلوال وژلي او دا ولایت یې له داعشیانو پاک کړی دی. کچا هم افغان مقاماتو په جوزجان کې د داعش پر ضد د طالبانو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان تیرونی ویلي و چې دوی د داعش پر ضد د طالبانو له جګړې خبر دي. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش پر ضد د طالبانو عملیات تشویق کوي، ځکه داعش باید له منځه یوړل شي. افغان چارواکي په داسې وخت کې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د ځپلو خبره کوي چې د ډلې د هغو خونړیو چاودنو او ډلې زبریدونو مسؤلیت اخیستی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار او په ځانګړي ډول د دې ولایت په مرکز جلال آباد کې شوي دي.
په سیمه کې په جوزجان کې د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی بیا وایي چې د داعش تسلیم شوي قمندانان او د دې ډلې غړي په جنګي جنایتونو په د بشر ضد جنایتونو تورن دي او دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. ښاغلی جوزجانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په خپله خوښه نه دي تسلیم شوي، بلکې تسلیمۍ ته اړ ایستل شوي. هغه دغه راز وویل چې د تسلیم شوو 250 د داعش غړو څخه 150 روسیه شبرغان ښار ته لیږدول شوي او نور هم لیږدوي. په عین وخت کې د شمال زون د مدني ټولنې غړي هم د تسلیم شوو داعشیانو د محاکمې غوښتنه کوي. له مزار شریف د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
په جوزجان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو ته به تسلیم شوي داعشیان د بشر ضد جنایتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د جوزجان ولایت د امنیت قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې کابو 250 تنه داعشیان له دې ولایت څخه دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي، چې پکې د هغوی 12 مهم قمندانان هم شامل دي. فقیر محمد جوزجانی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کسان به د ترسره کړو فعالیتونو په دلیل عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي داسې وویل. قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه. هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي، له دې کسانو سره د اساسي قانون پړناکه چلند کیږي. د جوزجان ولایت امنی قمندان وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له 250 تسلیم شویو داعشیانو څخه کابو 150 تنه یې د دې ولایت مرکز شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو 3 ساتنه کیږي. فقیر محمد جوزجانی وویل چې پاتې 90 تنه به د همدې ورځې په دوشل کې شبرغان ښار ته انتقال شي. جوزجانی وویل چې داعش ډلې د شمال په سطحه د جوزجان له درزاب ولسوالۍ څخه فعالیت ترسره کاوه او مولوي حبیب الرحمن یې مشري کوله. جوزجانی وویل چې مولوی حبیب الرحمن او د هغه مرسیال مفتی نعمت الله د طالب استوالو لویر امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تر دې په خوا د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ امنی قماندان تورن اسماعیل عزیز راډیو ته ویلي وو کابو 3000 طالب استوالو چې له بادغیس، سرپل، فاریاب او بلخ څخه جوزجان ولایت ته راغلي، په درزاب ولسوالۍ کې د داعشانو پر ضد ډله ییز جګړه پیل کړې او درانه تلفات یې ور اړولي دي. د جوزجان امنی قمندان وایي چې د طالبانو له ویرې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي داعشانو کې بهرني جنګیالي نشته. فقیر محمد جوزجانی وویل چې تر دې پخوا د داعشانو په لیکو کې بهرنیان هم د حکومت پر ضد جنګېدل او معلومات داسې ښیي چې دا ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې یا وژل شوي او یا هم هغوی ته تسلیم شوي دي. جوزجانی زیاته کړه تحقیقات ښایي چې د داعشیانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم شامل ول. که دوی د طالبانو لیکو ته نوي ورغلي نو چیرې دي؟ په غرونو کې متواری شوي او یا وژل شوي دي؟ دا کسان که نوي وژل شوي شاید له طالبانو سره یو ځای شوي وي. مفتی نعمت الله د تسلیم شویو دایشانو هغه مشر دی چې کابو دوه کاله مخکې د طالبانو له لیکو جلا او د خپلو 200 وسلوالو سره دولت ته یو ځای شو. خو نوموړي د لږې مودې په تېرېدو سره د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش بیرغ پورته او د افغان دولت پر ضد یې خپله جګړه له سره پیل کړه. په شمازون کې مدني فعالان د دولت سره د داعشانو د یادې ډلې یو ځای کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د شمالزون امنیت ته جدي ګواښ بلل کېږي او دا کسان ژر باید محاکمه شي. په بلخ کې د مدني ټولنې د اتحادیې مشر حمید صفوت په دې نظر دی دا چې فکري او ایدیولوژیک تعهد نشته. څرنګه چې پخوا د داعش او طالب سوالو سره دا تعهد و نو له دې امله کله چې دا ډله خپله بقا په خطر کې ویني یا له دولت سره یو ځای کېږي او یا هم بلې سیمې ته تېښته کوي. په جوزجان کې هم دا مسله رامنځته شوې. داعش ډلې طالبانو له ویرې دولت ته پناه راوړې او د موقع په برابرېدو سره به بېله شکه یا له زندان څخه او یا هم د دولت له لمنې بیرته تېښته کوي او خپل ورانکاري فعالیتونه به پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان امنیه قمندان هم پر تسلیم شویو داعشیانو بې باور دی او ویره لري چې د داعش دا جنګیالي د فرصت په مساعدېدو سره بیرته پر ورانکارو فعالیتونو پیل ونه کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن بیا د دې پروګرام وار دی او په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې د سولې لپاره څومره امکانات برابرېږي. دې البته د سولې پر موضوع ډیر بحث لرو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوو. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د سیګار د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې کلکه اراده نه لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره حکومت ټینګه اراده لري او په دې برخه کې هم جدي اقدامات کړي دي. سیګار یا د افغانستان بیا رغونې په د تار د افغانستان په بیا رغونې د امریکا ځانګړي ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت په ډېرو مواردو کې فساد په وړاندې کمزوري عمل کړی. نور حال یې د ازادي راډیو د خبریال حدیث په دې سپاره راپور کې اوري.
اجرایه ریاست د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې مني چې فساد لا هم په افغانستان کې لویه ننګونه ده خو په دې برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د دغه ریاست د وایند مرستیال امید میسم وایي چې د ملي یووالي حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي دی او لاسته راوړنې هم لري. ښاغلي میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد پر وړاندې مبارزه وخت نیونکې ده او داسې نه کېږي چې په لنډه موده کې مخه ونیول شي. دوی وایي د ملي یووالي حکومت د رهبرۍ په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي او قاطع اراده رامنځته شوې او د لومړي ځل لپاره د حکومت لوړپوړي چارواکي لرې کېږي او د څېړنو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو ته استول کېږي. اوان د دوسیو د تعقیب لپاره د محاکمو علني جلسې هم جوړیږي خو بیا هم موږ منو چې ستونزې شته. د ښاغلي میسم په خبره د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي رامنځته شوې چې د هغې په پلي کېدو او د ملي یووالي حکومت د قوي ارادې له مخې به خلک په دې برخه کې د خو پرمختګونو شاهدان وي. د افغانستان بیا رغونې د څار ځانګړي امریکایي ادارې یا سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت د هغو کسانو لپاره چې غیر قانوني کړنې کوي مناسب دی او حکومت په دې برخه کې د سیاسي ارادې د نه موجودیت له کبله کمزوری عمل کوي. د سیګار راپور له مخې افغان امنیتي ځواکونو د می د میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلي په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپل واک واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. تر دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیواد بللی وو او ویلي وو چې د پوز په ګډون تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد په دیدې نفوذ کړی. د افغانستان د شفافیت بنسټ اجرایوي مشر اکرام افزلی هم فساد په افغانستان کې لویه ننګونه بولي، خو یې نړیواله ټولنه او خلک باید د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره رښتینی همکاري وکړي.
د افغانستان ملت هم پدې کې د افغانستان د حکومت نه سم حساب وخته دی او نه یې په هغه صورت کې سم ملاتړ کړی. همدغه راز د نړیواله ټولنې لخوا نه هم سم حمایت نه دی ترسره شوی او د دې لامل ګرځېدلی چې حکومت په یو سیاسي ضعف کې اوسېږي او دغه سیاسي ضعف نه بیا دغه مفسدین ګټه پورته کړي او قانون پلی نه شي.
د ناامنۍ تر څنګ فساد په افغانستان کې له هغو عمده ستونزو څخه ګڼل کېږي چې په نړیواله کچه یې د افغانستان نوم او موقف ته زیان رسولی. که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو تل د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې د هڅو ژمنې کړي، خو لا هم دغه پدیده په افغانستان کې په خپل قوت پاتې ده. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي چې د فساد او مفسدینو پر وړاندې د حکومت وروستي اقدامات د ستایلو دي او باید دغه لړۍ په جدیت دوام پیدا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د سیګار هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې جدي اراده نه لري. د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د روانو هڅو په ترڅ کې څو ورځې مخکې دغه راز په کابل کې په یو لوی کنفرانس کې له 200 زیات دینی عالمان راغونډ کړي وو او د منبر غږ د فساد د اداري فساد په وړاندې د منبر غږ په نوم البته دا کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې پر دې خبرې کېدې چې دینی عالمان په جماعتونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې څه کولای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. منلی بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی او لیکلی دی دا اقدام د افغانستان په جګړه کې یو پرمختګ دی. د ورځپاڼې په وینا د کوچني اختر پر مهال موقتی اوربند او اوس د ولور پوری امریکایي ډیپلوماټ او په قطر کې د طالب وسلوالو ترمنځ کتنه یو مهم پرمختګ دی. واشنگتن پوسټ لیکلی د سولې لپاره د لیوالتیا په برخه کې امریکا او طالبانو توافق کړی چې خبرو ته به دوام ورکوي. ورځپاڼې د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي چې دواړه ښځې لیدنه په دوها کې په یوه هوټل کې سوې چې ډېرې مثبتې نشانې لرلې. د افغان حکومت استازي چې په علني توګه د افغانانو په مشرتابه د سولې د ابتکار په اړه خبرې کوي د طالبانو په وینا په قطر کې په یاد غونډه کې ګډون نه درلود. د واشنگتن پوسټ په وینا د دې دلیل چې طالبانو څه ډول په دوها کې په مذاکراتو کې ګډون وکړ ډېر روښانه هم نه دی، خو یو شمېر کارپوهان وایي سخت دریځ د جګړې په ډګر کې برلاسي دي او د سولې د خبرو لپاره هیڅ ډول انګیزه نه ویني. نو شایي مشران یې حیران سوي وي چې د جون میاشتې اوربند ورته فرصت برابر کړ چې د خپلو غوښتنو لپاره امریکا تر فشار لاندې راولي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي د داعش ډلې په حملو کې زیاتوالي ته په کتو افغانستان او امریکا شایي په دې جګړه کې طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وي. د ورځپاڼې په وینا د داعش وروستي حملې شایي د ننګرهار ولایت په لس ولسوالیو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په عکس العمل کې وي. ګارډین دا هم ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د مځکې پر سر او سیاسي مخالفتونه له 2014 کال راهیسې دوام لري. یو شمېر څېړونکو ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا اندېښنه د ایران او امریکا هم ده، او دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ایران دواړه له طالبانو سره د وسلو په برخه کې او په نظامي برخه کې مرستې کوي. د ګارډین په وینا ویل کېږي د داعش ډلې خراسان څانګه د طالبانو له تښتېدلو غړیو له عراق او سوریه څخه تښتېدلو سختریځو او د سودان، چچنیا او پاکستان او تاجکستان له سختریځو جوړه ده. په داسې حال کې چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ او شمال کې په تهدید بدله سوې ده، شاوخوا 2500 سختریځې په جوزجان ولایت کې د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د جوزجان د چارواکو په وینا داعش سختریځې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو د جګړې تر فشار لاندې راغلي وو او له دولت سره یو ځای سول. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د راتلونکي کال د حمل میاشتې انتخابات چې تر هغه مخکې د سږ کال په میزان میاشت کې د ملي شورا انتخابات له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی د ټایمز په وینا امنیت یوه ډیره مهمه مسأله ده. وروسته شایي انتخابات له ستونزو سره مخامخ سي او د لاسوهنو او درغلیو تورونه پورې سي. د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر اساس د ولسمشري انتخاباتو ته نوماندان به تر نومبر میاشتې مخکې نومونه ثبتوي. ټایمز دا هم لیکلي چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په وینا د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه و چې د اعتراضونو په نتیجه کې د عبدالله عبدالله له ټیم سره ملي وحدت حکومت جوړ سو.
د ترکیه او امریکا ترمنځ د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې د امریکا خزانه وزارت د ترکیه د حکومت پر دو چارواکو د حکومت د کابینې پر دو غړو نوي بندیزونه لګولي دي. تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
متحده ایالاتو پرون د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ترکیه لخوا د یو امریکایي پادري د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوي دي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته ویل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلیې وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو کې مخکښ رول لوبولی دی. سارا ساندرز ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اندریو برانسن د قضیه په اړه له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د خزانې وزیر ویلي دي چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامداره محاکمه د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ترکیې غوښتي دي چې اندریو برانسن سمدستي خوشي کړي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په خپل یو ټویټ کې خبرداری ورکړ چې که ترکیه اندریو برانسن آزاد نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په عکس العمل کې ویلي دي چې ګواښونه ترکیه له خپلو پرېکړو نشي پر شا کولی. د ترکیې یوې محکمې د تېرې سې شنبې په ورځ په کور کې له نظربندۍ څخه د خلاصون لپاره د اندریو برانسن د استناف غوښتنه رد کړه. پادری برانسن په زندان کې له دوو کلونو تېرولو وروسته تېره اونۍ په ترکیه کې په خپل کور کې نظربند شو. د ترکیې حکومت برانسن تورن کړی دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې دوه کاله وړاندې د ترکیې د حکومت پر ضد د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. بلور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر نورت پرون ویل چې د اندریو برانسن د قضیې په اړه به د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال سره د آسیان په سرمشریزه کې چې په روانه اونۍ کې په سنگاپور کې جوړیږي خبرې وکړي. پر ترکیې د امریکا د بندیزونو په اړه وړاندوینو لا د مخه د ډالر په مقابل کې د ترکیې د لیره بیا تر بل هر وخت زیاته راټیټه کړې ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم د افغانستان ګاونډ د ایران وروستی اقتصادي بحران ته مخه کوي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحاني ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. تفصیل د اسمت سروان راپور کوي.
د ایران د استانی رسمي خبري آژانس د راپور له مخې د پارلمان غړي له شاغلي روحاني غواړي د اقتصادي ودې د سستوالي د بیروزګارۍ د زیاتېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ریال د ارزښت د بې ساري لوېدو په ګډون د یو شمېر مسئلو په اړه ځواب ووایي. د ایران د پارلمان غړي همداراز له ولسمشر څخه غواړي چې ولې د نړۍ له غښتلو هیوادونو سره له اتمي موافقې دوه کاله وروسته د ایران بانک د نړیوالو مالی خدماتو په ترلاسه کولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا لګولو ژمنه وکړه د ریال د ارزښت د سخت کمېدو له کبله تر فشار لاندې دی. یوازې هغه تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د اصفهان او کراچ په شمول په ایرانی ښارونو کې په سلګونو مظاهره چان شي چې د انفلاسیون او د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له خپرو شویو معلوماتو سره سم لا هم په اصفهان او یو شمېر نورو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري او پولیسو د خلکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښلنو ګازونو او مرمیو کار اخیستی دی. څو ورځې وروسته له دې چې د ایران په آزاد بازار کې هر ډالر 122 زره ریالو ته وخوت د ایران د پارلمان 200 غړیو په یوه لیکې له ولسمشر حسن روحاني څخه د نهایي هلو ځلو غوښتنه وکړه. د روحاني حکومت د ایران د مرکزی بانک رئیس تبدیل کړ او د اسعارو د ستونزې د حل کولو لپاره یو لړ تدابیر اعلان کړل. تر دې وړاندې د سشکال په لومړیو کې د ایران خلکو د اوبو د کمښت د برېښنا د پرچاوي او اداري فساد په خاطر مظاهرې کړې وې.
دغه راز د ازادي رادیو د فردا د څنګه د راپور لمخې د ایران په یو شمېر ښارونو کې بیا هم اعتراضونه دوام لري. له تېرو دو ورځو راهیسې د ایران په کرج ګوهر دشت ښار کې خلک واټونو ته راوتلي او د دولت پر ضد شعارونه ورکوي. په ایران کې په دې وروستیو کې په یو شمېر ښارونو کې دغه اعتراضونه د دې لپاره راپورته شوي یا راوتلي ښارونو ته چې په د دې هېواد د پیسو ارزښت د بهرنیو اثارو په تېره بیا د ډالر په مقابل کې ډېر سخت رالوېدلی دی. دغه راز ځینې نورو اقتصادي ستونزې او د وسایلو او خوراکي موادو د بیې زیاتېدو هم خلک دې ته اړ کړي چې د دولت په ضد د اعتراض غږ پورته کړي. ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اورېدلی شئ. په افغانستان کې 8 بجې دي. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره د ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې له منځه یووړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنی قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي یې د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپې کېدو خبر ورکوي. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤول پاول منافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنوال غوښتي چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د لاس لرلو په تور د هیواد د پر کورنیو چارو او عدلي وزیرانو نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پتموده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم 2:19 پروګرامونه خبري دوه ته چمتو دي. مخکې دې چې د جون پشي بو کې پروګرام ووري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولې خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدل شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګورواله ګورول سي بشراغلس.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدی د ازادي رادیو ګرانو او ریډونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې وړاندې
ډیر مننه ګورول سي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سمره ده.
نو باید وایو چې په کمیسون کې یوازې پروان مالیکال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اته اویا پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښو نه 1,305 فزیکي تاوتریخوالی پیښې دي، 1,006 د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، 1,093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکي تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نه تاوتریخوالی ته اصلي تاوتریخوالی لوی کېږي. یعنې که چېرته کومه ښځه وهل سوې وي، ټکل سوې وي، موږ وایو چې دغې ښځې سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډېر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېره توجه نه کېږي، اما ډېر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي تانی چې ښځو ته ورکول کېږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کېږي، یا مثلا ښځې د جامې یوه مکمله او یوه مهمه برخه نه ګڼل کېږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کېږي. او 1,505 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1,509 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یوه اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سوي دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې؟
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په هغه کې موږ بعضي حقیقتونه د ښځو د پر وړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې څېړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کېږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي، او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي ځان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعې کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضي هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کای لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې دا چې هر څوک د نه دغه خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دی ته موږ وایو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته مافیات ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زه وایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وکړي. دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر د چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سرانوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي. او اته سو قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره، او نوویش قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي.
ډیر زیات مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهی کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنه خاله نو کاری به دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چوراون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ نن می بیا لتور سترګو سره جنگ ده پلبانو ی دزره د وینې رنگ ده کپرې کړه سر پلاس ور لره ورشم لا پدای باور نشی پزره سنگ ده دا د هغه شا ویله شیر ده چې د هیواد د ساتلو او ودانولو په پاره په یو لاس قلم او په بل لاس تور شنګ ولا تاسو د تیمورشاه په حق لا سومره په هیګی
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو اټول امپراتوری په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه
ایا کله د نوموړي مقبره ته تلل یاست
زه خو خپل بندي وم پلي چرخه کې هم دې سره وتلو راځي چې دا د پارک ته نه وځو د قبر سایل به مو ټول سات بم تیر شي
نن مو د تیمورشاه مقبره ته ورولو د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم هله دا تر پایا مو ملتیا وکړي درنو دوستانو ل احمد شاه بابا ورسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه وخت ورسید تیمورشاه د احمد شاه بابا له پچا کې دو یو کال وړاندې په 1446 وختم زیږدیس کال په مشهد کې وزیږید ل احمد شاه بابا سره بتل په جنگونو کې مل وو په تنکی ځوانۍ کې د پنجاب د والی په توګه وټاکل شو همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې تیمورشاه یو سرزور سړی وو خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی وو نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو شل کاله یې پادشاهي وکړه لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق لا دا سی وای
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو اټول امپراتوری په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه د خپل اهلیت د مخینه د احمد شاه بابا ځایناستی شو
یو څه چې موږ ته پخوانی شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبره دی په کابل کې له پولې باغې عمومي څخه نیولې بیا تر شاید و شمشیرې پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته یې تیمورشاهي وایي تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ ده دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي
د تیمورشاه زوی شاه زمان لکنداری معمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبرې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي تیمورشاه په خپل ژوند ویلي وو چې کله مري نو په دې ځای کې به خښېږي دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله د هغو دا ځای ډېر خوښېدو نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې خښ شي
و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه بیا د حمید کرسي په دوره کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او آغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي
شین چمن شنې ونې په ونو کې ښکلې مرغۍ د غو ښایسته نغمې هغه څه دي چې د تیمورشاه قبر ته یې ځانګړې ښکلا وربښلې او ډېر سیلانیان چې کله راځي د تیمورشاه له قبر نه کله چې لیدنه کوي نو لومړی په دې باغ کې تم کېږي خوښه ګرځي او له خایسته طبیعت نه خوند اخلي. په پیل کې تاسو خپل نوم راتوي؟
نوم یې زبی الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس اول زبی الله سره خبرې کو. ته دا راتوي چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته راغلی، له کوم ځای راغلی، څه کوئ؟ اول به د کوم ځای ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پلي چرخي کې، خوشې شوی یم، همداسې را ووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړل.
پلي چرخي کې بندي وې نو چې کله راخلاص وې اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وې؟
مخکې نه، اول ځل ده.
که دا راته وایې چې څنګه له بنده راخلاص وې او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغلی، علت یې څه و؟
علت یې دا و چې پلي چرخي واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویل چې دغه قبر نه خوازات و چې اصلي واقعي قبر وګورو. ا دې چکر ځای به چې وتلو د خپل طاق نه دالېسته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چراغ لیدلته د تیمورشاه قبر دی ولیده، دا باغ دی ولیده، او شنه ولې دی ولیدلې؟ څومره دې د فکر آرام سه، څومره دې هغه د زندان بد خاطرات لذهن نه لرسول؟
بس هم دا باغ ته چراغ ول، قبر هم ولیده، باغ هم ولیده، تاسې مې ولیدې. بس نو د زندان هغه څه شي چې ترخه مونږ باندې تیر شي هغه مدار شي یاد وته.
کاورور اوس په تاسو ته راسو. دا راته وایي چې کله دې ملګري درته ویلې چې راځه لاړ شو د تیمورشاه قبر ته، دې تا نظر څه و؟ اتمن موافق وي ورسره راغلی او که ده قانع کړي؟
نه، ورسره موافق وم، ما په زړه مو مال راوست بس د تیمورشاه قبر به مو ګورو، ساعت به مو لږ زره تیر شي او یګان معلومات به مو د تیمورشاه په کې واخلو.
معلومات له چا نه اخلي؟ څه رقم معلومات؟
د تیمورشاه په باره کې.
بیا پوښتنه دې وکړې دلته له چا نه؟
نه، تر اوسه خو بس نوي راغلو، اوس به انشاءالله پوښتنه وکړو.
کلاسی دیتی مرشاق قبر تا برگورو یو جگ گمبازه ده، دو منزله دیسی جور سوی ده، ده آریاوی مخیطا بیا ورسی دیر خایسته دیزاین داری، دی مسجد دی میراب شکل ده. بخبلا دیتی مرشاق قبر تا تقریبا لاز دینه ورخطلی دی چه ور بسو لنیزده بیده او گرو را ورسی دلو هاگو زینو تا چه قبر تا ورخطلی زینو که خیزو بخبال قبر پی صاب زیر زمینی که ده بیرت دلتا ورکتا کیگو. دلتا یورور ناس دهی چه جمیل نمیگی. جمیل ده تیمورشاه ده مقبری ساتون که دهی. اولانی ترده چه مقبری تا نجده ورشون دلتا مو ده وسبنی پی دروازی سترگی لگیگی. ده دروازه قلف ده. تاسو برو را ده دروازه را تخلاصه بی؟
ده خلاصه.
خا اوس په بلاندی لارسو دلته خو تیاره ده کنه؟
نه برخه ایشالله.
اوس نو که زمست ده که هیلک بلاندی رازی قدر من دوستانو کلا چی دیتی مرشق قبر تورزونو لرین دو قبر اخکاری چی دیر ساده جور سوی خو مگر دیر زیاد کلی کدا سرطوه چی یو دیتی مرشق قبر ده دبل دی چه ده؟
بعضی خلکوی چی ده خزی ده، بعضی نخروی چی ده زوی ده. ندوا را قبر رسمی دید
دا تا یو بل قبرم لیدل کیگی دا دی تیمورشاه قبر پتیر نده جول دستی دیر عادی قبر دا ایدی پکر معلومات را کنید
دا ایساب دا انده سابق جنگو که چه انده تا دفن شویدی بیب دا باسازی که دا کتلی چه دا قبر دی بیب قبر شکل دا جور شویدی
دا چو کدی یعنی امدسی مشهور کسی
نا معلوم نده دا معلوم نه صرف دا قبر رسمی دی
قبر سره دلته نور زین پخانی شیندی مثلا امدغه کوټه کی چې موږ تاسو ولاړ یو د ډیر پخانی سیستم باندې جوړه ده ال طرفه کلری تاخچه لري کنه د دې په اړه څومره معلومات لري سره ته ویلی سي
دا تاخچه چری بیرون دوه دلته وتلې دي د اوکاش چې د پوره جوړ کړی
د تیمورشاه د قبر په خوا کې د بل ودانۍ چې دا هم په لرغونی تاریخي باندې جوړه شوی البته پاس یو کمرم ښکاري ښایي دا به دې لپاره یي چې د دې قبر ساتنه په ښه توګه باندې وسي اوس یو ورور روان ده غواړي چې دلته د تیمورشاه له قبر نه لیدنه وکړي مخکې له دې چې دا یې وړاندې د تیمورشاه مقبرې ته ورسي موږ به په لاره کې راوګرځوو او څه پوښتنې به ورنه وکړو
زه زین الله یم هم خلکو ته اجازه نشته چې دلته راشي
ولی
خو نه پریدی کنه دام لپاره نه ده جوړ کړی لکه چې هم خلک راشي دلته چکری وي هغه کی کم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړی لا خو بنده ده
څوک نه پریږدي لکه خبرنگار راسي یا کوم دی خو هغه خبري بدل تر ازي نور دا بند ده د عام لپاره خپلو نه ده ځان لپاره جوړ کړی عام لپاره نه
څه فکر کوي والی د عام خلکو په مقدس یو تاریخي ځای تیمور شاه غوندې یو کس قبر ده او خلک نشي کوي چې راسي دا وګوري
خدا دی دولت مشکل ده ګوره عام نه ده مشکل چې د دولت مشکل نه چې دلته په لس روپۍ مې یو ټیکټ ولګي دلته خلک راځي خپل تماشا کوي
تاسو په نظر دغه سي ځای چې اوس په کابل کې موږ لرو مثلا د تیمور شاه قبر ده په مخ کې دلته باغ ده کنه د دې شتون څومره مهم ده څومره ارزښتناک ده
دا ډیر ارزښتناک ګوره بعضی خلک راځي کنه د ګیر شاه تنه خلک ته ګوري پوه شو کنه دا چوکیدار باندې غا کوي چې راځه دا ګلاو کمال پاره ځي او څو منټه دلته کینم یا څه خبره یا ګب شپ خلک د ایراد ناراضي دلته شاه تنه خبره کوي چې دا سي شي ده هغه لا نه پیژني چې دا سي شي ده زیارت ده قبر ده سي شي ده
په ریپورت کې دا هم ویل شول چې عام خلک د تیمورشاه مقبرې ته نه پریښودل کیږي دا چې ولې د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکي محمد اقان اجربي پړه دا سی وایي دا ځای پخوا ډیر لوی و هر ډول کسان به راتلل ځینې به یوازې او یوازې د دې باغ د ناپاکولو او خرابۍ لپاره راتلل د بیلګې په توګه متادین یادولی شو دوی به آن د تیمورشاه د مقبرې په خوا کې نشا کوله او د خوړو پاتې شوني همدلته اچول بیا موږ د دې لپاره چې د تیمورشاه د مقبرې مناسبه ساتنه وکړو دا ځای د عامو خلکو په مخ بند کړ درنو دوستانو دا چې د اطلاعات او کلتور وزارت د تیمورشاه د مقبرې د بیا جوړونې په حق لسه کړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري زموږ همکاري فرشته مرسل د اطلاعات او کلتور وزارت له فرهنګي موین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشاه په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوي دي
د تیمورشاه په قبر کې درې د ساختماني مواد راځنده دي مهم دي اول په خي خښتې دي خاص سټایل اندازه تر دې خښتو زیاته ده او دوه ډوله کار هلته په خښتو کې شوی دي یو زربي کار شوی دي او بل هم تیغیی کار شوی دي دا یو ډول استثناء و چې په هغه وخت کې و او یو ډول نوښت هم و چې په هغه وخت کې راغلی و
مخکې له دې چې تیمورشاه دلته قبر سي کنه دغې منطقې ته څه شی ویلې دا څه رقم منطقه وه تیمورشاهي باندې مشهوره ده
پخوا دا یو زراعتي سیمه وه د هغه اوبو څخه چې د کابل سیند څخه به اوبه راتللې دا سیمه بیې خړوبوله او په دې ځای کې دوکانونه او دا شیان وروسته جوړ شول
دغسې تاریخي ځایونو سره اکثر عام خلک بې پروایي کوي مثلا ښې نه ساتي ځینې خو بیخي وران سوي که بیرته جوړیږي همدا خرابیږي که نه تاسې مشوره عامو خلکو ته د یو مسؤول په توګه څه ده
هیڅ وخت د هیواد ویاړنې د ولس د ملاتړه په بشپړه توګه نشي ساتل کېدلی که موږ غواړو چې د هیواد ویاړنې افتخارات وساتو باید ولسي ملاتړ ولرو زما لومړۍ هیله دا ده تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دا ذهنیت عام کړئ او خلکو ته ووایاست چې د هر تاریخي ابده ستا د کور ستا د اسنادو ستا د هویت نمونه ده ساتل یې همداسې لازم دي لکه د خپل کور شی چې څوک ساتي ستاسو رادیو چې ټول هیواد کې اورېدونکي لري زما هیله دا ده چې زموږ سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړي دوهمه خبره موږ د دې باغ په کابل کې پریکړه کړې ده چې یو نوی اداره جوړ کړو چې هغه اداره به یې د کابل ښار د تاریخي باغونو اداره زموږ محیط او چاپېریال به سمکړي کابل د 4-5 میلیونه نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي درېیمه دا به د عاید یوه برخه سي چې زموږ نظام ته به یي او زموږ حکومت ته زموږ خلکو
قدرمنو اوریدونکو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاره
کې اظهار دا محبت مکما خپلشت جبا کې یارا دا دس مکما ما تختنا په پختو کې لیکا ما تختنا په پختو کې لیکا ما تختنا په پختو کې لیکا پر دې جبا کې اظهار دا محبت مکما خپلشت جبا کې یارا دا دس مکما پپختو کلیکا ما تختنا پپختو کلیکا ما تختنا پپختو کلیکا نکا پر دے جبا کے اظہار دا محبت متبا خطرہ لے گا وہ پپو تو کے اشنا چیے دہر ٹکی نخون دخلما جب میرو بھی دبل سنو پورا دشپو کے اشنا چیے دہر ٹکی نخون دخلما گنی زمانہ گورے تما بیاد ختم کبا گنی زمانہ گورے تما خطنا پپوکو کلکا مات خطنا پپوکو کلکا کپر دے چبا کے اظہار دا محبت متبا تپکے مور دے اللہ ہو ویلی جانا